کوي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې سږ کال د دې ورځې په مناسبت د خپل تاسیس 15مه کلیزه لمانځي.
دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو لپاره کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي، دا پرېکړه د ښځو له حقونو یو بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. کندهار کې له یوې ښځې او د هغې له خوند اثرونه پرې شوي دي. یو بله ښځه د خپل مېړه له خوا وژل شوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د مېرمنې اثرونه پرې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په همدې حال کې د کندهار د لومړۍ حوزې اړوند د خرقې شریفې سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ځوانه مېرمن وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. د اسرائیل پوست په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې ویشتلې دي. ویل شوي دي دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي دي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوي. د پیښې داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیلو پولیسو چاپي واچولي. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي دي چې اسرائیلو وویل جیټ الوتکو یې لس هدفونه ویشتلي چې په هغه کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې هم شامل وي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیځ ښار بخمود لیوي ساحې د بلې د نیولو لپاره د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅې کوي. د اوکراین پوځ ویلي دی چې په تېرو 24 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې څه باندې 40 حملې شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغه اسنادو پر افشا کېدو څېړنې کوي چې په روانه اونیو کې د ناټو او امریکا د پلانونو په اړه انتی او د امریکا متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په یو عمومي پارک کې دوه کسان یې رقمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او یو بل یې ټپي کړ. چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا د لویې لارې د ګزمې یو افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزاویل کې داسې وخت رامنځته شوه چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوخت وې.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملمه دی زنګړي پروگرام ته مو زه فریده سیال هر کله کو. نن په دې پروگرام کې زما ملمه د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاحالدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګا د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند ستاسو د پیدایښت د زی او همدارنګا ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی او همالته د دې سبس محکمه کې څمه د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د ښوونځي نه به پیل کړو، لغمان کې مو درس ویلی، همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه ته وایي د ماشومتوب د خاطرو نه وایي لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی.
زه په هغه د اول نه تر دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و او هغه ته په مسجد کې مونږ د اول نه تر دریمه پورې د هغه د نظر لاندې الله دې وبخښي د تمام مور سره زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې تر لام هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړی وکړی او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د میترلام متوسطه مکتب ته چې تلو، هره ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې او درسونه وو. ښې خاطرې لرم. تشکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای د هغه د خونځي د دورې یا پټولې کې د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دیخوا د تګو د راتک الحمدلله ډېر و، ډېره خوشحاله دوره وه او د ډېرو سره روابط لرو او لرم او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا به له هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پی کړي دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وایي چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کوم زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې موږ یولس رونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه و زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي په هالند کې اوس خپله سرجري لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي. او خورګانې مشره خور خو د مشرې خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشرې خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و؟ پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسې په خپله
ستاسو په شخصي ژوند کې د خواندورونو علاوه مور ډېر رول درلود کپلار؟
مور مې درسونه نه ولوستلي، خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې لږ قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چاردی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندې الله تعالی دې وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دې محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته، او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره مې احساس ده بې پلارۍ کول، اگر چې ماماګانو نورو کاکاګانو هڅه، اما پلار پلار وي، بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمام ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه وي پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مړو سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کوله.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه مراته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار دې خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع و چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقاً وبخښئ ډاکټر صاحب، دا دقیقاً د مجاهدینو وخت و؟
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا، چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادی و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل، او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون دی داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړل شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده، نو د دې لارې نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دی چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازیو پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل، شخصي ملګري و اشنایان یو 40 نفره 15 نفره د معاصرو شخصیتونو، د وخت د معاصرو شخصیتونو، الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون د لوی سهارنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرګ د میاګل جان آغا مسای، او نور داسې ملګري او دوستان وو، اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي، خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبره دا ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډېره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1983 کال کې زه ما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا می نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالی ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشه. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورما یو صفه فورما و دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو وای دوه عکسم راکړه، عکس مې مې چې ورته ورکړه وای زه دا په مخه دی ښهنو بیا زه ورته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې، پلار خو مې لږ راوستېله و پاڅېد لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویلا یې شروع کړو چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عادي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوقو په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه الید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده، د دې 50 نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د دې اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات 9 میاشتې مې ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارد یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زه ستاسو سوال مې دیاده نه دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما پر رسمی اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په تا وویشت ښارو کې ژوند کوو، 10 نفره 40 نفره دی اکثره په محل کې واده کړی و. په چک سلواکیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړی و. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ترسره کیږي پا پاگ کے بعد رسمی ترجمان اسی سے مہر و لگی نظب دی اکثر مراسموں کے رسمی مراسموں کے ترجمان پتو گا میں حضور پیدا کروں بے ترازم آہستہ سو سوال تھا متاسفانہ دا متفاوت اروپائی کلچرونا او افغان کلچر دا اروپائی خواستے دا افغان خواست دا افغانان خواستے دا پا کورنے کے استقاقات درلودل تصادمون درلودل او ودونا بے کولو یو چم دا بات بسرا جدا شلل او طلاق بواقع شو بیا پا دی طلاق کی بے ہم زوما دا تصور را تا پیدا شو چھے زباید خارجی خزاو نکم زباید افغان خزاو کم پا دی چھے دا تمام استقاقات مالی دل دا تمام اگا دا علکو دا جلی خبر خوبار ترتیب دا اگا اولاد با چھے پیدا شو تا با اگی بورت خوشحالا و چھے زسر اخلاق شو ما بورت جردی چھے دا تپل سنگی نو پا دی خاطر باندی میں تر نول سو نا نویم کالا پوری پا دی پا خارج کی خزاو نکرلا چھے کزلار شم افغانستان تا افغانی خزاو کم اما پا نول سو نا نویم کال کی پا افغانستان کی سیاسی وضعیت دا سر آگئی طالبان مسلط شل چھے زما دا تک محدودیتو نا پیدا شو بیا منو خپل پامیل تا ہوئے لی چھے ما تا افغانی خزا پیدا شی نو دا بیا لگ در اوگ دیگی که ادامه ورکم
ادامه ورکی پلندو که رتا ہوئی
خلاص دا چھے زما دا رور میرمن مختلف پیشنهادو نو زما دا رور میرمن وہ ویلی چھے زما خورز تا تا مناسب ای مالپا کردی اونی سے چھے لگ در زخو اس مایا نومر تام رسیدل چھے دا مشکلات آگا نہیں وینا آگا خبر حل دا بس مال خیر ویڈیو راو لے گئی ویڈیو چې راولېږل خپله مې سفر وکړ دی نو هغه وخت کې په مسکو کې و لاړم مسکو ته په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو ناسته ولاړ او خبرې یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن که چې دوه میاشتې مو سره پاگا مایا نا فاصله که نا پا روپای شکل باندی پاگا مایا نا فاصله که سر او ناس دی والاڑی کولی وزا عمل تا خبری بیا پا ناخر که موالی سنگا چل دی وی بس دا خوکا خبر دا موالی بس چکا خبر دا بسم الله بیا می وادوک پا دی زمین که می خواخی و خسر لارل امریکی تا کوچی وک بیا زم پسی لارم امریکی تا یو نیم کالا تا پاتی شوم بیا چون می مور دلتا مریض و پا آلمان کی بیتر آغلم بس نو اس سلور اولاد لرم میرمن میمرا سرده او بیا دلتا دابل فصل و باب شروع کی گی چه جوان بیا انگلستان تر آغلو پا انگلستان کی دا انگلستان در آتا که علت هم زانت خاص دلائل لری چه دا بیا
ڈاکٹر صاحب پدیڑ رت ہوئے دغا تاسے افغانستان کی وہ اختیار کھڑے دے حلتا وہ مدرسہ ہوئے لیدا ہم در دینی دکڑے مو کھڑی دی بیا یو روپئی ہوا تراغلے پٹولے کی کچھ جدا افغانستان وزیت و گرو یا کسان ہوتا چی اگوی دینی دکڑے کبھی عموماً د غرب پاڑا یا د نور نړۍ پاڑا خلی دلور نلری څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دینی زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه دکتورا راوړي افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني دا یو طبیعي حق مو ورته بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلورې چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې وو او هغه لیدلورې چې وروسته سره تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې دکشنری د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ، بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوه صفحې دکشنری شو چې بیا هغه د جورج سورس فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزینټ کول یعنی استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرانسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډېر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږېږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چک سلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي، نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چکې، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل، د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو، بیا به محکمې ته ورکوو، بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو، او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21-12-46-01 منتظر پیام های شما به زبان دری.